وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمالند او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. وبورئ چې ولسمشر حامد کرزي د قرغیزستان په مرکز کې د دغه هیواد له ولسمشر او صدر اعظم سره خبرې کړې او تمه ده چې سبا به د شانګهای د غړو هیوادونو د مشرانو غونډې ته وینا وکړي. په افغانستان کې مو د فوټبال د لوبډلې له تود هرکلی هم خبرو او نور رپورټونه هم لرو، خو په سر کې خبرونه عصمت سروان دروري.
لومړی هم د څو مهمو خبرونو سرچکی. د افغانستان ولسمشر نن په بشکه کې له قرغیز ولسمشر سره په دوه اړخیزو مسالو خبري وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې هیواد یې ملا عبدالغنی برادر خوشي کوي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې پر کیمیایي وسلو د خبرو لپاره جنیوا ته رسیدلی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن په بشکه کې د قرغیزستان له ولسمشر الماس بیک اتامبایف سره ولیدل. د افغانستان ولسمشر د شانګهای د همکارۍ د مشرانو په 14مه غونډه کې د ګډون په هدف نن قرغیزستان ته ورسید. د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان مرستیالي عادل راز ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل ولسمشر کرزی به د غونډې ته وینا وکړي، او د ایران، چین، قرغیزستان او روسیې له مشرانو سره به جلا جلا کتنی هم وکړي.
د سفر هدف مشخصا د جمهور رئیس ګډون د شانګهای د همکاري او سازمان په غونډه کې دی، او په دې غونډه کې به حقوقي یو وینا هم لري، او دا وینا به بدون شک چې د افغانستان پر مسایلو باندې هم مسخی شي.
د قرغیزستان ولسمشر د افغان ولسمشر ترڅنګ د شانګهای د همکاري ټولنې د مشرانو ترغونډې یو ورځ مخکې د څو نورو هیوادونو له مشرانو سره هم په دوه اړخیزو مسئلو خبرې وکړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای ورکونکو د نوملیکنې پروسه به یبنی میاشت نور هم وغځول شي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاء الحق امرخیل نن په ننګرهار کې د انتخاباتو د نوملیکنې لپاره په جوړه شوې غونډه کې وویل د نوملیکنې پروسه به د تلې میاشتې له 15مې وروسته یبنی میاشت نور هم دوام وکړي. له بلې خوا په افغانستان کې د ځوانانو ځینې مدافع ټولنې په راتلونکو ټاکنو کې د څارنې او له درغلیو څخه د مخنیوي په برخه کې د ځوانانو پر اغیزمن رول ټینګار کوي. د ځوانانو ملي ائتلاف یو له همدې ټولنو څخه دی چې د پنځشنبه په ورځ چارواکو په کابل کې یوې غونډې ته وویل ځوانان په انتخاباتو کې د دغه هیواد سیاسي برخلیک ټاکي. د دغه ائتلاف رئیس سید نورالحق حیدریار وویل دا د ځوانانو دنده ده چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او څارنه وکړي.
باز هم این رسالت خطیر بدوش من فرزند افغانستان.
بیا هم دا سپیشل دندز ما استاد چې لخپلو انتخاباتو نظارت وکړو، او پرینشو چې فرصت طلب لاسونه انتخابات ناشفاف او له درغلیو ډکړي،
ناشفاف و متقلب بسازند.
په غونډه کې د دې ټولنې د شزو د کمیټې مسؤلي له ټولو شزو وغوښتل چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او د رایې له حق څخه د یوې ښې راتلونکي لپاره کار واخلي. د نورستان چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو یو دایمي مرکز بیرتنی ولیدې. د نورستان د والی ویاند ظاهر بهاند ازادي رادیو ته ویل د کونړ او نورستان ترمنځ د ګول سلیک سیمه له 15 کلونو راهیسې د طالبانو مرکز و چې تیر ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ونیول شو. هغه ویل چې په دې عملیاتو کې یوازې یو پولیس ټپي شوی او مخالفانو ته درنه مرشوب لا وشتي چې خو دقیق ارقام یې نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې اسلام آباد د طالبانو د مهم قمندان ملا عبد برادر د خوشی کولو پلان لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عزیز احمد چودری په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل د پاکستان حکومت په اصولو کې منلی چې ملا عبد غنی برادر خوشی کړي. چودری هم دراز ویل پاکستانی چارواکو په تیرو وختونو کې په لسکونو طالب بندیان خوشی کړي دي. د طالبانو د خوشی کولو هدف دا دی چې په افغانستان کې د پخلاینې بهیر دوام وکړي. د ښاغلي چودري په وینا په وروستیو څو ورځو کې و طالبانیان خوشی شوي دي. د اټومي انرژي لپاره د ایران نوی استازی رضا نجفي وایي هیواد به د اټومي انرژي له نړیوالې موسسې سره موجودې ستونزې د تل لپاره حل کړي. نجفي دا خبره نن په ویانا کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د رئیس هیئت په غونډه کې وکړه. نجفي په عین حال کې د ایران په خوانی دریځ تکرار کړ چې دا هیواد به د سولې اټومي پروګرام پاره ل خپل حق تیر نشي. ټاکل شوی دی چې د ایران ولسمشر حسن روحاني نن په بشکه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین ولسمشر شي جین پینګ سره جلا جلا وویني. دا کتنې د شانګهای د همکاري ټولنې د غړو هیوادونو د مشرانو تر غونډې یوه ورځ مخکې کیږي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت نن ویل د شانګهای د همکاري ټولنې د غړو هیوادونو ولسمشران د سیمې د امنیت په اړه خبرې کوي. د تاجکستان د اپوزیسیون یو مهم شخصیت نن په دوشنبه ښار کې محکمې ته حاضر شي. زید سیداوف چې د تاجکستان د پارلمان غړی او د یو ناسب شوی ګوند مشر دی، د می په میاشت کې نیول شوی او د رشوت غلا باج اخیستنې زیاتو ودونو او له نابالغانو سره د جنسي اړیکو په شان په جرمونو تورن شوی دی. خو زید سیداوف دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې دا تورونه په سیاسي انګیزه پرده لګول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل روسي ساری سرګی لاوروف سره تر خبرو مخکې جنیوا ته ورسید. ټاکل شوی دی چې ښاغلی کیری د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره د سوریې د کیمیاوي وسلو پر دغه هیواد د امریکا د حملې د نه کولو په اړه خبرې وکړي. دواړو خواوو په خبرو کې چې ګمان کیږي دوی ورځې به دوام وکړي، د امریکا او روسیې د کیمیاوي وسلو کارپوهان هم ګډون کوي. او د سوریې ولسمشر بشار اسد ویل چې خپل اتمي وسلې د روسیې په خاطر تر نړیوال کنټرول لاندې راولي، نه د امریکا د حملې لکبله. اسد د روسیې څلورویشتم تلویزیونی چینل سره په مرکه کې ویل د امریکا خبرداري د سوریې د کیمیاوي وسلو د سپارلو په پریکړه کې اغیز نه درلود. د په عین حال کې ویل چې سوریه به ژر ملګرو ملتو ته اسناد وسپاري چې د کیمیاوي وسلو د انتقال په اړه موافقه چمتو شي.
خبرنا مولا اساتي راديو نو اوريدل وابوري چې د افغانستان ولسمشر د قرغستان په مرکز کې دغه هواد له ولسمشر او صدر اعظم سره خبرې کړې دي او سبب د شانګهای د غړو هوادونو د مشرانو غونډې ته وینا وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله کابل ته له رسیدو سره سم د ولسمشر حامد کرزي او زرګونو افغانانو له توده هرکلی سره مخ شو. په دې لپاره ریپورت سربیره به مو له دې خبر کوچی افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د هیواد په ځینو نامنو سیمو کې د انتخاباتو د کارتونو د ویش موده نور هم اوږدوي. په افغانستان کې بیا یو سیاسي بنسټ د انتخاباتو پر ځای د یو موقت حکومت د جوړېدو وخت نه کړی. دا او نور مسایل په روانه خبري مجله کې اوریدل شي. د افغانستان ولسمشر د قرغستان په مرکز کې دغه هیواد له ولسمشر او صدر اعظم سره خبرې وکړې او تمه ده سبا د شانګهای د غړو هیوادونو د مشرانو غونډې ته وینا وکړي. د دې غونډې ترڅنګ به حامد کرزی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري او د روسیې رسنۍ خبر ورکوي چې د دې کتنې پر مهال به له افغانستان سره د روسیې پر پوځي او اقتصادي مرستو خبرې وشي. د موضوع تفصیل احمد شیبر دراوري.
د افغانستان ولسمشر د قرغزستان په مرکز بشکیک کې دغه هیواد له ولسمشر الماس بیگ اتمبایف سره د خبرو پر مهال له هغه مننه وکړه.
بسیار تشکر، بسیار مهربان است. دفعه دوم است که با کشور زیبا شما سفر میکنم و اینکه افتخار ملاقات با جناب رئیس جمهور داریم.
افغان ولسمشر نن له کابل قرغزستان ته ولاړ او په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر سلمی رسول او د ملي امنیت شورا مشر رنگین دات فرسمنته هم د حامد کرزی ملګری دي. د مناس هوایی ډګر ته د افغان پلاوی لر رسیدو سره سم د قرغزستان صدر اعظم جان ترا سیتی بلدیف د دوی هرکلی وکړ. د قرغزستان ولسمشر اتمبایف وویل د افغانستان امنیت د ټولې سیمې لپاره مهم دی او د شنګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې به سبا ته د سیمې پر امنیت خبرې وشي او په دې لړ کې افغانستان اصلي موضوع ده. د افغان ولسمشر مرستیالی ویاند عادل راز ازادي رادیو ته وویل چې حامد کرزی به د قرغزستان د ولسمشر سربیره د شانګهای د همکاري د سازمان د غونډې په ترڅ کې د ایران، چین او روسیې له ولسمشرانو سره هم جلا جلا کتنې ولري. انټرفاکس رانس د روسیې د ولسمشر د دفتر د یو همکار یوری یوشاکوف په وینا خبر ورکوي چې ولادیمیر پوتین به له حامد کرزی سره د افغانستان د شخړې پر نړیوالو اړخونو خبرې وکړي، په ځانګړې توګه د تروریستي هلو ځلو پر پراخېدو او د مخدر موادو پر ګواښ چې روسیې او د شانګهای د همکاري د سازمان غړیو هیوادو ته متوجه دی. جوری یوشاکوف زیاته کړه چې افغان ځواکونو ته د روسي هلیکوپټرو د سپارلو سربیره به افغانستان ته د پوځي مهماتو د ورکړې مسله هم د دواړو مشرانو په غونډه کې وڅېړل شي. یوشاکوف بیا وویل د افغانستان دننه به د نغلو د برېښنا بند په ګډون د یو لړ ګډو پروژو پر بیا رغاونه هم خبرې وشي. د روسیا او قرغزستان ترڅنګ چین، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان د شانګهای د سازمان غړي هیوادونه دي او افغانستان، ایران، پاکستان، هند او منګولیا د دې سازمان څارونکو غړي دي. افغانستان تمه لري چې دا ځل د دې سازمان غړي توپ تر لاسه کړي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، ایس ایم ایس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
سپوکا کلاس د رادیو نوورې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله کابل ته له رسیدو سره سم د ولسمشر حامد کرزی او زرګونو افغانانو له تاوده هرکلی سره مخ شوې ده. اسد الله لودین دغه مراسم له نږدې کتلې او دا رپورټ راستولې.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله له نیپال څخه کابل ته را رسیدو سره سم د ولسمشر حامد کرزی د کابینې د یو شمیر وزیرانو د ملي شورا د غړو او زرګونه خلکو له توت هرکلی سره مخ شوه. دغه لوبډله د سهار په 9 بجو د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې له الوتکې راښکته شوه او دا ترولۍ کپې په ډېره خوشحالۍ په لاسونو کې نیولی وو. د فوټبال د ملي لوبډلې روزونکي یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې دا بریا یوه تاریخي پیښه وه.
دا د افغانستان په تاریخ کې یو لوی پیښه وه. هیله ده له دې سره په افغانانو کې د ملي یووالي روحیه پیاوړې سي. زموږ د بریالیتوب راز په دوامدارو تمرینونو، ملګرتیا او یووالي کې و.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د پنځمې پورز د جنوبي اسیا د فوټبال په وروستۍ لوبه کې 2-0 په وړاندې هند ته ماتې ورکړه او د دې سیالیو د اتروالۍ کپ یې ترلاسه کړ. د فوټبال د ملي لوبډلې یو غړي حشمت الله بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې له خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایېږي او زیات په دې خوشاله دی چې افغان چارواکو په ځانګړې توګه ولسمشر کرزی یې تود هرکلی وکړ.
موږ ډېر خوشاله سو چې موږ افغانستان ته یو غټ افتخار راوړو. دا بازیګان موږ وګټلې، ډېر په احساس تللي وو. هلته چې لوبه باید وکړو احساس خو ډېر زیات احساس درلود او خوشحالي ده چې موږ افغانستان راغلو. فقط کرزی مخې ته راغی، زیات مننه دوی
په کابل کې د امریکا او بریتانیا سفارتونو، کرکټ بورډ او یو شمېر نورو ادارو هم د دې بریالیتوب په اړه افغانانو ته مبارکي ویلې. د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی چې د دې لوبې د لیدو لپاره نیپال ته تللي وه وایي افغانانو نړۍ ته وښوده چې د داسې اتلولیو د ګټلو وس هم لري.
زه په خپل اتلانو باندې ویاړم. ډېره ښکلې لوبه یې ترسره کړله. دین دیا د خوانه تقریبا 10000 کسان لیدلو ته راغلي وو. د افغانستان د خوانه مونږه کېدای شي 1500 سپورټرانم درلوده او دا ځوانان مو خوده له چې افغانستان یو دی، افغانستان ګټه شي، افغانستان قهرمان دی.
د کابل له هوایي ډګر څخه رانیولې تر غازی سټډیوم پورې زرګونه کسان چې د هیواد ملي بیرغ ورسره وو سړکونو ته راوتلي وو او د خپل لوبډلې د هرکلی لپاره یې خوشحالۍ ګډاګانې او اتڼونه کول. د فوټبال ملي لوبډلې د هرکلی لپاره د کابل په غازی سټډیوم کې هم مراسم جوړ شوی وو او چارواکو په خپلو خبرو کې د دوی بریا وستایله. د غازی سټډیوم مراسم هم غرمه مهال پای ته ورسېدل، خو د کابل په سړکونو کې د خلکو بیروبار، خوشحالیو، چیغو او احساساتو دوام وکړ.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د امریکا د مرستو د سرمفتش ادارې یا سیګار په خپل تازه ریپورت کې څرګنده کړې چې په افغانستان کې د امریکا په مرستو کې اداري فساد لوی ستونزه جوړه کړې او د دې ستونزې د مخنیوي لپاره د وی پراخ ستراتیژي جوړېدو ته اړتیا شته. په دې اړه احمد شیبر د افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې د مشر له سلاکار ذکریا بارکزی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې ستاسو اداره په دې برخه کې څه مرسته کولی شي. ذکریا بارکزی وایي
د فساد سره مبارزه وکړو. دیتہ موږ اړیو چې سیګار او همدارنګه نور مرستندوی وادونه از موږ سره خپل معلومات شریک کړي ترڅو چې موږ په بی‌طرفانه ډول باندې تحقیقات ترسره کړو او پیدا کړو چې په کومه ارته کې د بهرنی وادونو حکومتونه په افغانستان کې په ښه ډول باندې مصرف شوي نه دي یا فساد په شي موجود دي.
برعکس صاحب، سیګار ادارې په خپل تازه راپورټ کې وړاندیز کړی دی چې امریکا باید یو جامع ستراتیژي په افغانستان کې د خپل مرستو د اداري فساد د مخنیوي لپاره جوړ کړي. څه فکر کوئ دغه جامع ستراتیژي په دې ډول جوړېدای شي چې خپل امریکایان یې جوړ کړي او کنه؟ تاسو فکر کوئ چې ستاسو له ادارې او د افغانستان له حکومت سره باید مشترکه جوړ شي؟
متاسفانه چې اکثرات بهرني هیوادونه یا د دوی متخصصین چې افغانستان ته راځي، دوی فکر کوي چې د یو کتاب په ویلو سره یا د دوی د څو میاشتو په اوسېدو سره دوی د افغانستان متخصصین دي او په دې اکله باندې دوی پوره معلومات ترلاسه کړي دي. زه فکر کوم تر څو چې د افغانستان دولت، د افغانستان خلک، د افغانستان ادارې او بنګلي یا جامعه پورا او نږدې همکاري د یو بل سره ونه کړي، هر پلا د نوي تګلارې جوړول به کم مؤثریت ونه لري.
تاسو وایئ چې همکاري وکړي، آیا دا همکاري باید د یو پلان له مخې ونه شي لکه څنګه چې سیګار وړاندیز کوي؟
پلانونه موږ د فساد سره د مبارزې ستراتیژي لرو چې 15 کاله مخکې تدوین شوې ده او تر اندازې پورې ماسته تللی ده. موږ د خپلې ادارې ستراتیژي لرو، موږ د مختلفو ارګانونو سره خبره لیکونه لرو، تفاهم لیکونه لرو. فکر کوم د سیګار دپاره تر څو چې دا غټو پلانو ته لاس واچوي، بهترینه خبره دا ده چې خپلې هڅې زموږ د ادارې سره نږدې کړي او تر څو چې موږ وکولای شو په ګډه باندې د فساد د مخنیوي په اړه باندې، خصوصا د خارجي وادونو د مرستو په اړه باندې خپل تحقیقات وکړو او د هغې په نتیجه کې هغه کسان چې ګرام ګڼل کېږي هغه د قانون منګول ته وسپارو.
بارکزه صاحب، تاسو ویل چې تاسو 15 کاله مخته یو ستراتیژي جوړه کړې ده. سیګار وایي چې په 2010 کال کې دوی یو مسوده تیاره کړې وه د اداري فساد د مخنیوي لپاره، خو هغه زړه ده او هغه باید نوي شي. تاسو فکر نه کوئ چې ستاسو ستراتیژي هم نوایواله غواړي؟
بالکل، زه په دې یقین باندې یم. موضوع په پلانو کې هم دا دی چې د دې ستراتیژي چې د فساد سره مبارزه او د ادارې اصلاحات په نامه یو جامع ستراتیژي ده چې د محترم فاضل قضات عظیمی صاحب په مشرۍ باندې د مختلف ارګانونو په ګډون باندې دا جوړه شوې ده. دا ستراتیژي بیا کتنې ته ضرورت لري. تر اندازې پورې ځینې هغه د دوی پیشنهادونه چې دي هغه عملي شوي دي، مګر په ځینو برخو کې نیمګړتیاوې په دې ستراتیژي کې موجوده ده. زه فکر کوم چې مهمه خبره دا ده چې بینالمللي مرستندوی هیوادونه او همدارنګه د افغانستان دولت باید په ګډه باندې د یو نوې ستراتیژي باندې کار وکړي چې هغه نه یوازې د افغانستان د حکومت د بودیجې د مصرف د شفافیت په اړه باندې ګامونه واخلي، بلکې د مرستندوی هیوادونو د لګښتونو په شفافیت باندې هم تاثیر واچي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د هیواد په ځینو نامنو سیمو کې خلکو د انتخاباتو کارتونه نه دي خستي او د همدې لپاره دوی غواړي د انتخاباتو د کارتونو د ویش لړۍ یوه نیمه میاشت نور هم وغځي. په دې اړه په ننګرهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر څرګندونې کړې چې شاه محمود شینواری په اړه تفصیل راکړي.
د افغانستان د ټاکنو کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاء الحق مرخیل وایي د هیواد په یو شمېر ناامنو سیمو کې د راتلونکو ټاکنو لپاره د نوملیکنې پروسه یو څه تر روانه ده. دی وایي په همدې خاطر په پام کې لري چې د انتخاباتو د کارتونو د ویش لړۍ یوه نیمه میاشت نوره هم وغځوي. ښاغلي امرخیل دا څرګندونې په هغه غونډه کې وکړې چې په ټاکنو کې د خلکو د ونډې په اړه د پنځمې پورز په جلال آباد ښار کې جوړه شوې وه. امرخیل وویل چې دوی به په دغه یوه نیمه میاشت کې د کارتونو د ویش ګرځنده ټیمونه جوړ کړي او هغه سیمو ته به ځي چیرته چې خلکو د انتخاباتو کارتونه تر اوسه نه دي اخیستي.
من د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورسره ډیر نه مخامخ، اما مستقیما دغه نا امنۍ په ارقامو باندې منفي تاثیر کړی. نو اندای لدې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو بل پلان باندې کار کړی او هغه پلان به د شپږم د میزان نه پلی کیږي، تطبیق کیږي. به قریاجاتو ته موږ ځو او د قریه په قریه به ګرځو د شپږ هفتو لپاره تر څو وتوانیږو هغه باقي خلک چې کارت ترلاسه کړی نه ده کار ترلاسه کړي.
نوموړي د بیا ځل لپاره پر امنیتي ارګانونو غږ وکړ چې د انتخاباتو پروسې لپاره دی د خلکو امنیت خوندي کړي تر څو پر راتلونکو ټاکنو کې برخه واخلي. امرخیل د هغو اوازو په اړه چې ځینې سیاسي کړي غواړي انتخابات ګډوډ کړي وویل افغان دولت خپل ټینګار کوي چې باید ټاکنې ترسره شي او د هم ډاډ ښکاره کړ چې راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي. بلخ د ننګرهار د ښځو چارو رئیس انیسی عمرانی اندېښنه ښکاره کړه چې په دې ولایت کې ډیرو کمو میرمنو د انتخاباتو کارتونه اخیستي. نوموړي وویل کچېرې د ټاکنو کمیسون د انتخاباتو د ویش ګرځند ټیمونه جوړ کړي، نو د دوی ریاست هم دې ته آماده دی چې ورسره په ګډه همکاري وکړي.
موږ د انتخاباتو دفتر نه دا هیله کوو چې مخکې هم دې منګه کړی دا چې د خودو چارو ریاست کې دا یو سیار ګروپ ولري چې په یو ورځ کولی شي د شپږ سوه نفر وای نشته ښځې نوم نه لیکي، ښځې چیرته نوم لیکي، چیرته دې مرکز هغه داسې ځای کې مرکز دی چې ښځه هېڅ لاسرسی نه لري.
د ننګرهار سرپرست والی محمد حنیف ګردیوال هم دا تایید کړه چې د ننګرهار په یو شمېر سیمو کې خلک د ناامنۍ له ویرې د کارت اخیستلو مرکزونو ته نه ځي. ګردیوال ژمنه وکړه چې په هر سیمه کې چې د ناامنۍ ویره وي د ټاکنو کمیسیون سیمه ییز چارواکي دي ورسره خپلې ستونزې شریکې کړي، دی به ورسره د حل په برخه کې پوره همکاري وکړي.
په کومو سیمو کې چې د لیکنې مرکزونه نشته دي هغې لپاره به موږ انشاءالله د دغه دفتر سره کښېنو، خپل امنیتي ارګانونه هم زه ټول راغواړم. هغه ولسوالۍ چې هلته تر اوسه پورې نیم لیکنه یا د ښځو په برخه کې او یا د نارینه په برخه کې څه مشکلات دي، پکې زه کاملا سر د سبا نه مزه یم. ډاکټر صاحب اختر دغه ټول مسؤولین ما سره کښېني، زه ورته هماغه مربوطه ولسوال راغواړم، زه ورته هماغه د مربوطه ولسوالۍ سپینګیري مشران راغواړم، مدني ټولنې راغواړم چې ټول موږ په دې کې راسره همکاري وکړي تر څو دغه بهیر چې په کوم ځینو کې لږ ټکنۍ دی او کمزوری دی هغه پکې قوي کړو او ټول پکې کافي راواخلي.
د ټاکنو د خپلوا کمیسون د مسولینو په وینا په پام کې ده چې د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات به د 1993 کال د حمل په میاشت کې ترسره شي. د کتونکو په اند راتلونکو انتخاباتو وخت را نږدې کیدونکی دی او که چیرې هیوادوال په ټاکلې موده کې د انتخاباتو کارتونه وانخلي نو په ټاکنو کې به د خپل راتلونکي برخلیک د غوره کولو څخه بې برخې پاتې شي.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا مشر د نوم ثبتونې د بهیر د غځېدو خبره کوي، په افغانستان کې یو سیاسي بنسټ د انتخاباتو پر ځای د یو موقت حکومت د رامنځته کېدو غوښتنه کړې ده. په دې اړه له کابله د ناجیا صافی رپورټ اورو.
که څه هم افغان دولت او سیاسي ګوندونه پر خپل وخت د انتخاباتو پر ترسره کېدو ټینګار کوي، په دې وروستیو کې ځینو سازمانونو او اشخاصو د دې انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کړې. د افغانستان د سوله ییز بدلون د ټولنې مشر فاروق اعظم وایي چې په اوسنیو شرایطو کې شفاف انتخابات نشي کېدای، ځکه د ده په وینا د هیواد په شمال کې زورور کسان حاکمان دي او په ځینو نورو ولایتونو کې ناامني یو لوی ستونزه ده. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبرلانو ته وویل چې د انتخاباتو پر ځای باید یو موقت حکومت رامنځته شي تر څو هغه حکومت په هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره کار وکړي.
انتخابات که شفاف ندی نسی کدای د دې معنی دا نه ده چې د موجوده اداره دې ادامه ورکړي، بلکې موږ بدیل وارو موږ وایو چې یو سرپرست موقت او بی طرف اداره دې افغانستان ته راسي، دا دې اول دې دا جنگ ختم کړي. دا د دې ولس غوښتنه نه ده او د موجوده کسانو سره چې د انتخابات ته ځان کاندید کړی دي د دوی سره هیڅ د سولې د راوستو اجنډه نشته.
نوموړي وویل چې که حکومت یوازې خپل د نفوذ په ساحه کې انتخابات ترسره کوي او نتیجه یې پر ټول هیواد مني، نو دا به د ډیموکراسۍ پر خلاف او د نه منلو انتخابات وي. تر دې مخکې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو او په سلګونو قومي مشرانو هم د ناامنیو له امله د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه کړې وه. دوی په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې باید د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي کال پر ځای په 2018 کال کې وشي، خو له هغې غونډې وروسته هم جمهور رئیس حمید کرزی او هم لومړی مرستیال محمد قاسم فهیم په خپل وخت انتخاباتو پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. خغلی فهیم یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې له انتخاباتو پرته هر بل فکر د هیواد لپاره د زهرو حیثیت لري.
هر نوع برداشت دیگه
له انتخاباتو پرته بل هر ډول فکر د افغانستان خلکو ته لکه زهر داسې دي. انتخابات به ترسره کیږي او زه هم د مجاهد په صفت تاسو ټول ته ډاډ درکوم چې هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې په انتخابات کې ستونزې رامنځته کړي.
د راپورونو له مخې افغان دولت او نړیوالې ټولنې په تیرو دوو کلونو کې هڅې وکړې چې تر انتخاباتو مخکې له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې یوې نتیجې ته ورسیږي چې نتیجه یې ور نه کړه، خو د جګړې په دوام کې د انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنې موجودې دي او ویل کېږي چې د رای ورکولو له څه باندې 6,000 او 800 مرکزونو څخه سم نیمایي له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. څو ورځې مخکې د ملي امنیت شورا له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د دغو انتخاباتو پر امنیتي پلان له سره غور وکړي.
و مودل چې په افغانستان کې یو سیاسي بنسټ د انتخاباتو پر ځای د یو موقت حکومت د رامنځته کېدو غوښتنه کړې ده. خو د افغانستان د ځوانانو ملي ائتلاف بیا د انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه نه کوي، خو په انتخاباتو کې د بې نظمیو په مخنیوي او د دې پروسې پر څارنې ټینګار کوي. له خان محمد سیند په دې اړه رپورټ اورو چې له کابل راستولې.
د افغانستان د ځوانانو د ملي ائتلاف مسؤلینو په انتخاباتو کې د خلکو او په تیر د ځوانانو برخه اخیستنه ضروری وګڼله او لټول یې وغوښتل چې په دې پروسه کې فعال ګډون وکړي. د دې ائتلاف مشر سید نورالحق حیدریار وویل د هیواد د نفوسو 80% ځوانان جوړوي او کولای شي چې په انتخاباتو کې د درغلیو او لاسوهنو مخه ونیسي. د پر ځوانانو غږ وکړ چې دا پروسه په خطو غوسهري.
حضور و مشارکت منوتو در انتخابات سرنوشت سیاسی این کشور را
په انتخاباتو کې زما او ستا ګډون د هیواد سیاسي برخلیک ټاکلې شي، بیا هم دا مهم رسالت زما او ستا پر غاړه دی چې د انتخاباتو پروسه وڅارو، پرې نګدو چې پردي لاسونه زما او ستا انتخابات ګډوډ کړي.
دا ناسته چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې جوړه شوې و، د مدني ټولنو استادو پکې هم ګډون کړی و. خاغلی حیدریار شفاف او عادلانه انتخابات په هیواد کې د سیاسي انتقال تر ټولو غوره لار وبلله. سوره زمخ کې د اصلاح او بدلون په نامه د ځوانانو یوې بلې ټولنې هم په هیواد کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو په ترسره کېدو تاکید کړی و. خو د انتخاباتو لپاره د کارتونو د اخیستو په پروسه کې د ښځو لږ ګډون د اندېښنې وړ بللی و. د ځوانانو د ملي ائتلاف د خزو د کمیټې مشر حمیدی وردک د هیواد له ټولو خزو وغوښتل چې خپل رائے د په مستقله توګه وکاروي.
حق شما بالاتر از تمامی فشارهای حزب سیاسی و بالاتر از تمامی مشکلات
هست. ستاسو حق د ټولو سیاسي ګوندونو له فشارونو او نورو ټولو ستونزو څخه لوړ دی. په یوه کم چې په ډیرو سیمو کې تر اوسه ډیر شمیر د رای ورکولو کارتونه نه دی اخیستي او د رای ورکولو حق یې نه دی موندلی، خو هغه ښځو چې دا کارتونه یې اخیستي هیله ده چې خپل رای وکاروي.
همدارنګه نوموړي له حکومت او سیاسي ګوندونو هم وغوښتل چې د ښځو رای د خپلو سیاسي اهدافو لپاره ونه کاروي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې تر اوسه سباندې 1,000,000 خلکو د رای ورکولو کارتونه اخیستي چې سباندې 300,000 پکې خزي دي. که څه هم انتخاباتو ته شاوخوا و میاشتې پاتې دي، خو له خلکو سره د امنیت، شفافیت او پکې د ښځو د لږې برخې اخیستنې په هکله اندېښنې اوس هم شته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران نن په جنوا کې د سوریې د تازه تحولاتو په باب په خپلو کې غونډه کوي. رضوان مراد د سوریې د وروستیو سیاسي پرمختګونو حال دروري.
د سپینې ماڼۍ ویاند وی په جنیوا کې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران او د دواړو هیوادونو کارپوهان به نړیوالې ټولنې ته د سوریې د کیمیاوي وسلو د سپارلو پر پیشنهاد خبرې او سلا مشورې وکړي. جی کارنی خبریالانو ته وویل په دې غونډه کې به چې یو څه وخت به ونیسي د روسیې پر پیشنهاد او په دې اړه چې په دې برخه کې وړاندې باید څه ډول ګامونه واخیستل شي خبرې او بحثونه کیږي. جی کارنی وړاندې وویل
Until 2 days ago, Syria did not even acknowledge that it possessed chemical weapons. We have seen more cooperation.
د وای دوه ورځې مخکې سوریه دا نه منله چې کیمیاوي وسلې لري. موږ په دې اړه له تیرو دوه ورځو راهیسې د روسیې له خوا زیاته همکاري او هیله بخونکي فعالیتونه ولیدل. زما په فکر دا په ښکاره د ولسمشر اوباما د روسیې زورورو خبرو نتیجه ده چې ویلي د خپلو خلکو پر ضد د کیمیاوي وسلو د استعمال په مسأله کې دې ته اړتیا ده چې د سوریې ولسمشر بشار اسد مسؤل وګڼل شي. د ولسمشر اوباما اداره د سوریې پر رژیم تور پورې کوي چې د 3 اگست میاشت په 18 نیټه دمشق ته نږدې پر ملکیانو کیمیاوي وسله کارولې چې په نتیجه کې څه د پاسه 400 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې تیره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د فرانسې پر دې لایحه خبرې وکړې چې په کې د سوریې پر حکومت غږ شوی چې که خپل کیمیاوي وسلې نړیوالې ټولنې ته نه سپاري نو له احتمالي پوځي برید سره به مخامخ شي. بلور ته بیا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نیویارک ټایمز ته په یو لیکل شوی مقاله کې ویلي چې که امریکا پر سوریه حمله وکړي نو دا به د سوریه جګړه ټولې سیمې ته وغځوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن بیا په قزاقستان کې وویل دی وای بے لشک موږ باید یقیني کړو چې سوریه د کیمیاوي وسلو په اړه په نړیوال کنوینسیون کې شامل شي، چې پر همدې اساس سوریه باید د خپل کیمیاوي وسلو سره کوټونه معلوم کړي، څو په دې توګه خپل د کیمیاوي وسلو پروګرام په ډاګه کړي. پر همدې اساس باید متخصصان دا پریکړه وکړي چې په اړه باید څه ډول ګامونه واخیستل شي. روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي د سوریې د کیمیاوي وسلو په اړه د دوه متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په غونډه کې به د سوریې لپاره د نړیوالې ټولنې استازی اخدر ابراهیمی هم ګډون وکړي. اخوا بیا د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي کچیرته ډیپلوماټیکو هڅو نتیجه ورنکړه، نو دی پر خپل دې خبره چې د بشار اسد رژیم باید مجازات شي ولاړ دی.
دوستانو په همدې سره د دې نیم ساعت خبري مجلې پای ته ورسیدو.